تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
لومړی د خپل ځان راو پیژنې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اس بي اس رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. فضل حق طاهر زایم، د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څنګه د څلورم ټولګي زده کړیال.
د زده کړو کیفیت څنګه دی د کابل پوهنتون؟
ټولو ته معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له نږدې څلور لسیزو راهیسې جګړه او تباهۍ روانې دي. نو له شک پرته چې دغه جګړو د افغانستان او د افغانانو او د افغان ټولنې په هر برخه باندې خپل تاثیرات اچولی دي، هغه که اقتصادي برخه ده، که ټولنیزه برخه ده، که روغتیایي برخه ده، که پوهنیزه برخه. نو د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم او هغه د لوړو زده کړو کیفیت هم د همدغې جګړو تر اغېز لاندې راغلی دی او خورا منفي تاثیرات یې پرې درلودلی دي. یعنې د مغې که موږ وګورو د افغانستان د 2001 کال نه مخکې دلته هغه د زده کړو کچه ډېره ټیټه وه، او هغه په زده کړو باندې کوم چې جنګ تیر شوی و دلته یو پراخ تاثیر درلود. همدغه نوې لسیزه چې موږ د ډیموکراسۍ لسیزه بولو یا هم د پرمختګ لسیزه بولو، په مختلفو ولایتو کې اوس هم ډېر زیات ستونزې شته دي د زده کړو په برخه کې. او دغه جنگ چې د اوس روان دی، دا پردی جنگ چې په افغانانو باندې تپل شوی دی، په خصوصي ډول د افغانستان په سرحدي ولایتونو باندې، هغه که د معارف یا د ښوونځیو برخه ده او که د لوړو زده کړو برخه، خپل تاثیرات یې پرې اچولی دي او هغه د زده کړو کیفیت یې ټیټ کړی دی. نو کابل پوهنتون هم له دې څخه کومه استثنا نه ده، او له شک پرته چې ډېر زیات تاثیرات یې پرې اچولی دي. څه ډول چې نړیوال زده کوونکي په نړیواله کچه په پوهنتونو یا په ښوونځیو کې درس لولي، په افغانستان کې هغسې نه دی. اوس هم د 540 کالو مخکېني چې پرې تدریسېږي، خو لله الحمد موږ ویلی شو چې که موږ دغې جګړو ته وګورو چې څومره په دې ملک کې تېر شوي دي، هغومره ډېر منفي نه دی. کیفیت بیا هم شته، تکړه تکړه کادرونه شته دي استادان چې درس ورکوي. یعنی که موږ هغه د شمیرو په اساس باندې وایو، موږ یې په منځنۍ کچه یا په اوسط کې یا په 50% کې راتللی شو. چې د افغانستان بیا په ځانګړې توګه د کابل پوهنتون د زده کړو سیستم نه ډېر لوړ دی او نه ډېر ټیټ، په بله معنا هم لوړ دی او هم ټیټ.
نن څلور کاله مخکې چې اوس سره مقایسه کې څونه تغیرات پر راغلي دي په درسي میتود کې، په سیستم کې، په سازانو کې؟
متاسفانه زه کوم خاص بدلون نه پکې وینم، ځکه څلور کاله وړاندې هم همدغه استادان و همدغه پوهنتون و. او متاسفانه زه هغه ډېر منفي ټکی چې زه د افغانستان د زده کړو په سیستم کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ادارو کې ګورم، هغه خلاقیت یا نوښت هیڅ پاملرنه نه ورته کیږي. استادان چې مغه زاړه لیکچرونه او کتابونه ورسره و په مغه وسم لګیا دي، د استاد سره هیڅ دا احساس نشته. البته استثنا ډیر زیاتی پکې بعضی استادان شته چې واقعا کار کوي او کال په کال نوی مواد برابروي، خو ډیرای استادان مغه سلټ او تنبل دي. کوم چې څلور کال وړاندې مال دی و، په ټوله کې د پوهنې د لوړو زده کړو وزارت هم خاصه پاملرنه دته نشته، چون په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې د کانکور په ازموینه کې ستونزې ډیر زیاتې وي. او په مقرره ګدا څو هم کال چې د لوړو زده کړو وزارت یوازې د کانکور د پروسې د خوالي د پاره هڅه کوي چې د پوهنتونو جوړول د زده لوړو زده کړو کیفیت یا په لوړو زده کړو کې د مثبت بدلون راوصل، د بیخي هیر شوې دي. نو بنان ډیر کم بدلون احساسوم.
داسې په دننه په پوهنتون کې تاسو د محصلینو یو ټولنه نه لرئ چې دغه ستونزې راټولې کړي، د وزیر سره شریکې کړي، که وزیر حل نه کړلی شوی ولسمشر ته د خپل ستونزه ورسوي تر څو د ستاسو درسي میتود په نړیوال سیستم باندې عیار شي؟
مخکې مې هم درته ویل، متاسفانه په افغانستان کې ټولې ستونزې هر خواته نه خورې دي، هغه متل دی وایي ابۍ ټوله بۍ ده. نو په لوړو زده کړو وزارت وزیر هم پرې خبره ده، رئیس جمهور هم پرې خبر دی، چارواکی هم پی خبر دی، زورواکی هم پی خبر دی او بیواکی هم پی خبر دی چې په افغانستان کې د زده کړو کیفیت ټیټ دی. ولی مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې نور دومره ستونزې دي که هغه سیاسي کچه ده چې ولسمشر یې محدود کړی دی، هغه که امنیتي برخه ده، ولسمشر دی پر ځای چې د پوهنتون د زده کړو کیفیت ډېر پام وکړي. هغه د هلمند او د کندوز او د بغلان او د بدخشان د جګړو کې هغلته راهنمایي ورته کوي، لارښوونه کوي، غواړي چې ولایت سقوط ونه شي، بل ونه شي بل. د لوړو زده کړو وزیر د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت ته پام وکړي، په دې باندې ډیر فکر کوي چې څنګه د کانکور ازموینه شفافه شي. نو بنان د موږ دغه احساس د دغه اړتیا د پوره کولو د پر اړین نه د بل لچ ټولن رامنځته شو شته، ټولن هم شته په کابل پانتون کې، خو لکه چې درته مو ویل ستونزمنه ده چې اوس به د لوړو زده کړو وزارت یا هم جمهور رئیس یا هم چارواکي دې ډیر پام وکړي. البته ژمنې شوې دي خپل ولسمشر یو اکاډمیک شخصیت دی، یو علمي شخصیت دی، او دغه په پلان کې یو د دې چې باید څه ډول وکولای شي د افغان زده کړیالانو او زده کوونکو د ظرفیت او هغه ارتقا لوړ بوزي، ظرفیت لوړ کړي، او څه ډول وکولای شي د پانتونونو او د ښوونځیو د زده کړو معیار لوړ کړي. الحمد په دې ورسره کې ولسمشر البته د لوړو زده کړو یو قانون تصویب کړ، او په هغه کې هم دغه ما چې کومه خبره مخکنی وکړه په واضح او صریح الفاظ ویل شوی دی، په هغه کې په واضح او صریح الفاظ سره ویل شوی دی چې که یو استاد مقرریږي یا استخدامیږي حداقل باید ماستر وي، حداقل انګلیسي او کمپیوټر او نوې ټکنالوژي او معاصر ټکنالوژي سره پوره بلدتیا ولري، چې دا هغه څه دی چې د زده کړو د کیفیت په لوړوالي باندې خورا ښه اغیزه درلودلی شي. او زه امید لرم چې انشاءالله په دې کې به یو مثبت بدلون راشي.
که په ټوله کې وایي د استادانو رویه د محصلینو سره څه ډول دی؟
دغه پوښتنه چې تاسو کوئ د ټولې له یو بل سره ډېر اړخ لګوي او اړیکه ورسره لري، یعنی که د کیفیت د لوړوالي څخه بحث کوو یا د پوهنتون د زده کړو د سټنډرډ د نړیوال سټنډرډ څخه بحث کوو، په دې کې استاد هم رول لري، تعلیمي نصاب هم رول لري، محیط هم رول لري، او دغه هر څه خپله ونډه پکې لري. نو د استاد رویه یا چارچلند له محصلینو څخه دا هم د کیفیت یوه برخه ده د زده کړو، لکه څرنګه چې د افغانستان د زده کړو کیفیت نه دومره لوړ دی نه دومره ټیټ، چارچلند یې په همدغه څه توګه درواخله. خو یو څه شی چې په پوهنتون کې ما ډېر دردوي هغه د استادانو ترمنځ، خپله د استادانو ترمنځ سمتي، ژبني او ګوندي هغه تبعیضونه دي چې دوی یو بل سره لري، او هغه اختلافونه دي چې دوی یو بل سره لري. شته استثناءات بیا به هم وي، ځینې استادان په ځینو پوهنځیو کې صمیمي دي، دوستانه دي، ولی په ډېری پوهنځیو کې اوس هم استادان هغه خپل سمتي او یا هم ژبني او یا هم ګوندي اختلافات سره پالي، د چپلاسي او د خلاصي، د پښتون، هزاره او تاجک او داسې نور. نو بنانده دوی دغه اختلافات دي چې په زده کوونکو سره په چار چلند کې لوی تاثیر اچولی دی. مثلا که یو خلاصي استاد یو محصل ته ډېرې نمرې ورکوي یا هم په خپل لیاقت هغه محصل نمرې ته نه وړي، هغه بل استاد چې د دغې استاد سره په مخالف لوري کې ولاړ دی، دغې استاد د محصل سره ایروخه پیدا کیږي او دغې سره کینه پیدا کیږي، بالاخره حق نه حق نمرې خوري. د دې تر څنګ استادان متاسفانه په جنگ جګړو کې رالوی شوي دي، او هغسې نړیوال سټنډرډونه چې په نړیواله کچه یو استاد له محصل سره څه ډول چار چلند کوي هغه یې ډېر نه دي لیدلي. هماغه له ماشومتوبه چې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې زور، ظلم، جبر دی، اوس هم په ځینو ځایونو کې البته روانې خداشان ډېر کم شوي دي. اوس هم ځینې استادان وایي چې محصل یعنی هیڅ سره له دې چې دغه استاد چې دی دغه محصل د پلار او مور او د خور د ماش نه د ماش ورته ول کېږي، دغه محصل د بوټو او د کالی او د پیسې له مالیې څخه چې هغه مالیه د افغان دولت ورته ټولوي د مغې نه د ماش ورته برابروي. بنان زه وایم چې دا د استاد په محصل باندې هیڅ خبره نه دی چې استاد ورته چې زه خو درس درکوم نو زه چرڅه وایم بعد همغسې وشي، نه وروره، خبر داسې نه ده. د محصل د همدغې ټولنې د مالیاتونه او د عوایدونه د تا ماش برابریږي او د تا د رسمي وظیفه ده، تا ته دولت رسمن ماش درکوي. بران دا هیڅ کوم احسان نه دی چې ته په محصل باندې باروي. د دې تر څنګ چې وضعیت ډېر بد نه دی، د استادانو په چارچند کې بیا هم وړاندیز کوم چې د استادۍ او د محصلینو ترمنځ کوم نزاکتونه چې دي باید پوره په پام کې ونیول شي. استاد نه چا امر دی، نه د چا وروره په زور دکتاتور دی، استاد دی، محصل دی، د دواړو حقونه، د دواړو نزاکتونه، د دواړو کړنې او چارچلند معلوم دی. په خپل د نزاکتو په چوکاټ کې باید مخ پر وړاندې لاړ شي.
په هر کې د محصلینو ته پیغام څه دی؟
ښه، محصل ته هم دا پیغام لرم، څوک دغه د پیغام کلمه ډېره کلیشه شوی هم ده، خو زه د دوی د ورور د کشر ورور په رقم توصیه ورته کوم چې پوهنتون لوستل یواز د چپټر ویل نه دی او د چپټر یادول نه دی د امتحان لپاره چې ته بیا خې نمرې پکې واخلې. د پانتون لوستل کله چې انسان یاز د کون کوي پانتون ولی باید ملی مفکوره ورته جوړ شي، په دې باندې پوه شي چې په کومه لار باید پاینده کې قدم کېږدم، په کومه ولاړ شم او کوم کارونه دي چې زه باید ترسره کړم چې د افغانستان او هغه د خپل هیواد د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي، او څه ډول زه وکولی شم دغه خپلې ټولنې ته مې خدمات وړاندې کړم.
ښاغلی طاهرزی صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرکه وکړه او ډېره خو ټکو ته مو اشاره وکړه.
په پای کې یو ځل بیا تاسو ته د اس بي اس راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د بل ځل لپاره سلامونه وړاندې کوم. نړۍ مننه چې د افغانستان حالات له نړیوالو سره او له زموږ د مهاجر او کډوالو ورونو سره شریکوئ. کور مو ودان، هر کله راغلی په خیر راشي.
تاسو نه ډېره مننه کوو.
شکر، مننه.
آیا اسپیس پښتو اوریدل څه خوند اخلي؟ راځئ چې خپل دغه خبرو ته په فیسبوک کې ادامه ورکړو. فیسبوک کې مو لایک یا خوښ کړئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. اسپیس پښتو په فیسبوک کې.